سلام ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم پروګرام کې به وړاندې واورې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته تللی. افغان مرستیال ولسمشر امرالله صالح وایي افغانان د طالبانو په وړاندې دفاع کولی شي. هغه دا خبره د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره په ټلیفون کې کړې. ښاغلی صالح ویان رضوان مراد
د افغانستان امنیتي ځواکونه په پوره افتخار سره د خپلې خاورې دفاع ته دوام ورکوي.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه عام افغانان څه وایي؟
شلو زرو پوځیانو باندې چې څه ګټه ونه شوه د افغانستان په 2500 پاتې شونو نورو باندې څه ګټه لاسته نه راځي.
د تخار پر استاق کې د 1500 کلو اوسیدونکو ته څښاک اوبه برابرې شوې.
پیش از دې نه قریه روسای که ما زندگی میکنیم اینجا آب یا آشامیدنی نبود.
مردم از جوری آب میخوردن، آب جمع میکردن، آب باران جمع میکردن.
امریکا پر یو شمیر روسی دارو و چارواکو بندیزونه لگوی. تر هر سمخ که خبرونه لرو چه احمد تکلی وړاندی کوی.
ناتو وای خپل سرتیری په هغه نیټه له افغانستان او باسي چې امریکایي ځواکونه وزي د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. بشپړ خبرونه. ناتو اعلان کړی چې له افغانستان د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو وتل به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11مه نیټه بشپړ شي. دا اعلان په هغه اعلامیه کې شوی چې ناتو تیره شپه خپره کړه. پرون له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د سږني کال د مې په لومړۍ نیټه پیل شي او د سپتمبر په 11مه نیټه به بشپړ شي. ناتو هم په خپل اعلامیه کې طالبانو ته د بایډن خبرداری تکرار کړی او ویلي دي چې که طالبان د دې ټلوالې پر سرتیرو د وتلو پر مهال برید وکړي نو ځواب به یې د ځواک په کارولو ورکړي. اعلامیه زیاتوي چې ناتو او شریکان به د افغانستان افغانانو د دې هېواد د اساسي قانون او د امنیت او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په هدف د افغانستان د بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکایي سناتور لنسی ګراهام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایډن پریکړه ناسمه بللې ده. جمهورې پال ګراهام چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې دخیل پاتې شوی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د هغې بیمې فسخه کول دي چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه پر متحدو ایالاتونو د بلې تروریستي حمله مخه نیوله. ښاغلی ګراهام زیاته کړه چې پر طالبانو باور نشي کېدای.
The Taliban are different than Al-Qaeda and
Taliban la Al-Qaeda aw Daesh sara tawfir lari zamanam che hawi badal ta zamush pakur ki par mur brid wun kri khubawar laram che doi ba Al-Qaeda aw Daesh ta pabansan ki da azad faaliyat imkan barabar kri Taliban da lewaltia aw zarfiyat na lari che hawi taqib kri.
سناتور ګراهام ویل په طالبانو کې ځینې عناصر شته چې پرمختګ غواړي خو د په وینا ډیری توندلاري کسان دي. د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. طالبانو پر دې ولسوالۍ د سه شنبې او چهار شنبې ترمنځ شپه کې برید وکړ چې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې اوس هم روانې دي. چارواکي په سیمه کې د هوایي حملو خبر ورکوي. د غزنی د امنیه قمندانۍ ویاند فهیم امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې حملو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
د قرهباغ ولسوالۍ امنیتي وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. هوایي ځواکونه هلته خپل فعالیت کوي او تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفینو دوه موټرونه چې له وسلو او مهماتو ډک و له منځه وړل شوي دي او د مولوي زبیر په نامه د یو سر ګروپ په ګډون 11 وسلوال مخالفین له منځه تللي دي.
وسلوال طالبان هم مني چې افغان هوایي ځواکونو بمباري پرې کړې خو وایي چې د دوی وسلوالو ته زیان نه دی اوښتی. لاسادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړې چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکیچ له کمېدو سره مرسته وکړي. د جرمني د حکومت ویان ستیفن زایبرت پرون د میرکل او بایدن له ټلیفوني خبرو وروسته وویل دواړو مشرانو تایید کړ چې د وضعیت د عادي کولو لپاره په کار ده له روسیې غوښتنه وشي چې د خپلو اضافي ځواکونو شمیر کم کړي. پرون د اپریل په 14مه د امریکا دفاع وزیر روسیې ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې له پارونو لاس واخلي. لایټ آستن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل
موږ له روسیې غواړو چې له پارونو ډډه وکړي او د خپلو وروستیو فعالیتونو په اړه وضاحت ورکړي. موږ مخکې دا هم ویلي چې د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وشي.
هغه تصویرونه، ویډیوګانې او نور معلومات چې په دې وروستیو کې خپره شوي د اوکراین سرحد ته نږدې او د روسیې لخوا په 2014 کال کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې پر لور د روسیې د پراخو پوځي جزتامونو خوځښت ښیي. په پام کې ده چې د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو په اړه خبرې نن بیا د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. د ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې د نورو لاسلیکونکو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې استازو تیره اونۍ هم غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو دا خبرې رغنده بللې وې. نننۍ خبرې داسې مهال پیلېږي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړوند نوې ستونزې رابرسیره شوې دي. ایران وړمه ورځ اعلان وکړ چې د ناتانس په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا د پرچاوۍ په غبرګون کې د یورانیمو د غني کولو بهیر چټکوي. تهران دا پیښه د ورانکارۍ عمل بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل د یورانیمو د غني کولو اړوند اعلان دا شکونه رامنځته کوي چې آیا ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې جدي دی که نه. او روسي خبردار چې متحد ایالات په پام کې لري نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. رویټرز او بلومبرګ د ځینو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی ښودلی راپور ورکوي چې وایي دا بندیزونه پر هغو شاوخوا 150 مؤسسو لګول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنو یا د متحدو ایالاتونو د لویو دولتي شرکتونو د کمپیوټرونو په حق کولو تورنې دي. په دې بندیزونو کې به همداراز د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا 10 کسان هم په نښه شي. د راپورونو له مخې تمه ده چې په دې اقدام کې به 10 روسي چارواکي او ډیپلوماتان هم له متحدو ایالاتونو وایستل شي.
احمد تکالو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په نایلان شوی سفر کابل ته تللی او هلته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره کتلی دي. جمهوری ریاست او مصالحې عالی شورا لخوا په خبرو شوی اعلامیه کې ویل شوی چې امریکا له افغانستان سره د همکارۍ د یو نوې لړې د پیل خبره کړې ده. په اعلامیه کې همدارس ویل شوی چې افغان حکومت د امریکا له تازه پریکړې قدردانی کوي. امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستانه به د سپتمبر تر سمی ټول زواکونه و باسیم. په دې اړه نور جزئیات له خپل خبريال اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن پنجشنبه په یو نایلان شوی سفر کابل ته راغی او د تلفن چارواکو سره ولیدل. ښاغلی بلینکن لومړی د افغانستان مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سره ولیدل. د مصالحې عالي شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې ښاغلی عبدالله د امریکا له وروستۍ پرېکړې چې ټول پوځیان به له افغانستان څخه وځي قربانۍ کړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې ویلي چې د امریکا وطن له افغانستانه په دې معنا نه دي چې امریکا به افغانستان یوازې پرېږدي، بلکې دغه هېواد له افغانستان سره په نورو برخو کې خپلو همکارۍ ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارز ویلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ همکاري یو نوی باب پرانستل شوی دی او دغه باب د لا غښتلتیا لپاره د دواړو هېوادونو یو بل سره په ګډه کار کوي. ښاغلی بلینکن همدارز د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم لیدلی دي. دواړو خواوو پر ګډې مبارزې د تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې باندې ټینګار کړی دی. جمهور رئیس ویلي دي چې لا اوس هم په افغانستان کې تروریزم یو تهدید دی او د دې پر وړاندې برید په ګډه باندې جدي مبارزه وشي. جمهور رئیس همدارز د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له قربانۍ او همدارز چې دوی 50% د افغانستان له خاورې په ډېره مېړانه دفاع کوي، د دې اداري کړی ده او قدردانۍ کړی دی. په ورته وخت کې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن بیا هم هغه خپلې خبرې تکرار کړې دي. رئیس جمهور ته ویلي دي چې د امریکا وطن له افغانستانه داسې معنا نه لري چې موږ به افغانستان یوازې پرېږدو، موږ د افغانستان سره نورو برخو خپل همکاري ته دوام ورکوو. په افغانستان سره موږ د همکاري یو نوی باب پرانستل شوی، دغه باب به لا هم پیاوړی کوو. او جمهور رئیس بیا په ورته وخت کې د امریکا له وروستۍ پرېکړې هرکلی وکړ او قدردانۍ وکړ. وی ویل چې اوس افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته راځي چې پرون د امریکا د بهرنیو وګړي پرون د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر میاشتې یولسمې پورې به د افغانستان د ټول پوځیان بسي.
ډیره مننه کوم زموږ خبریالو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. ښاغلی بلینکن کابل ته تللی دی، له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور چارواکو سره یې کتلی دي. تر ټولو مهم هدف دې دغه سفر دا بلل شوی چې د امریکا له تازه پریکړې له نږدې افغان ولسمشر او افغانان خبر کړي. هغه پریکړه چې پرون ولسمشر بایدن اعلان کړه، وی ویل چې د سپتمبر 3 به امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستانه باسي. تازه د طالبانو ډلې تر دغه پریکړې یو ورځ وروسته د څو شیبې مخکې خبرګون خودلې، یو مفصله اعلامیه خبره کړې ده. دوی په دې اعلامیه کې ویلي چې د امریکا دغه فیصله د دوه له توافقنامې څخه د دوی په خبره ښکاره سرغړونه ده او په خپل کړي عهد عمل نه کول دي. دلیل دا خودلې چې د عسکرو استل څو میاشتې زندوي او تر راتلونکي سپتمبر پورې بشپړول غواړي. دوی همدارا زیاته کړې چې باید د دوه توافقنامه چې د ملګرو ملتونو او ګڼو سازمانونو او هیوادونو د اساسو په حضور کې لاسلیک شو، او اوس امریکایي لوري د دوی په خبره سرغړونه ترې کوي. نو غټولو هیوادونو او سازمانونو چې د توافقنامې د لاسلیک شاهدانو په کار ده چې په امریکا فشار راوړي چې په توافقنامه کې په کړو ژمنو عمل وکړي او په ټاکلې نیټه خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلی و چې د بایدن سره د ولسمشر جو بایدن سره په خبرو کې هغه ته وویل چې افغان ځواکونه او افغانان د طالبانو په وړاندې د خپلو حقونو دفاع کولی شي. ولسمشر جو بایدن پرون له افغان ولسمشر او مرستیال ولسمشر سره غږیدلی و او د همدغې پریکړې په ارتباط ورته ویلی و. اوس یو راپور لرو او په هغه کې بوا چې عام افغانان د امریکا د دغې پریکړې په اړه باندې څه نظر لري.
وروسته له هغې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، یو شمېر کابل ښاریان د دغې پریکړې په اړه بېلابېل نظرونه لري. جو بایدن پریکړه کړې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وباسي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد هاشمي وایي بهتره دا ده چې په هیواد دننه د بهرنیو ځواکونو لښتون پرته د سولې لپاره هڅې وسي.
پوځیانو باندې چې څه ګټه ونه شو د افغانستان په 2000 پاتې شونو رو باندې څه ګټه لاس ته نه راځي. نو هیله مو دا د حکومت څخه چې په دې برخه کې د ټینګار وکړي او سولې ته د پرمختللي ګامونه وړاندې کړي، ځکه که چېرته 2500 نور سرتیري هم په افغانستان کې پاتې وي او طالب یوازینۍ پلمه همدا جوړه ده.
د کابل ښار بل اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته نظر لدی. دی وایي بهتره ده چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي.
دا خارجي قوا په افغانستان کې راته په افغانستان کې نامنۍ ورسره زیاده شو، سره له دې چې طالبان له منځه دوی خپل هم یو بېنظمي او خاصه بېنظمي جوړ کړه.
که څه هم افغان حکومتي چارواکو د امریکا د دغې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل ځان دفاع او د هیواد امنیت وساتي، خو ځینې کابل ښاریان یې بې وخته پریکړه بولي. صدیق الله کاکړ او تهمینه په دې باور دي چې تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وروستۍ سوي نه دي، نو په خبره یې د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله ده.
سپتمبر باندې به دوی بدون له قید او شرط نه وځي، نو بدون له قید او شرط نه د افغانستان لپاره تر ګټې تاوان زیات ده، ځکه دلته د سولې مسله د سولې خبرې هغه نهایي شوي نه دي او مخالفې ډلې تر اوسه پورې کوم تعهد تر دولت سره رسیدلې نه دي. بدون له قید او شرط نه دي وتلو باندې دلته واضح خبره ده چې داخلي بحران داخلي جنگونو ته لار هواریږي.
امریکایان دلته اوسي دا بهتر ده د سولې لپاره، د دې ځکه چې د طالبان د بیرته راغلو په زمون زموږ وطن کې داسې یو کار کیږي چې د جنگونو او د رامنځته جنگ کیږي.
که څه هم طالبانو د دوی او امریکا ترمنځ د دوی د سولې تړون لمخې د روان میلادي کال د می تر لومړۍ نیټې وخت ټاکلی و چې باید له افغانستان نه ټول بهرني سرتیری ووځي، خو د امریکا جمهور رئیس تر دې نیټې پورې د خپل بشپړ پاوز وتل سخت ګڼلی و او پریکړه یې وکړه چې په سپتمبر میاشت کې به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبان ویلي تر هغې چې له افغانستانه بهرني ځواکونه ونه وځي دوی به د سولې په هیڅ یو کنفرانس کې ګډون ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست په همدغه مسله باندې چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل به د افغانستان پر وضعیت باندې څه تاثیر کوي، په همدې مسله باندې می د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې یا بنسټ له مشر ډاکټر ارزلا اشرف نعمت سره خبرې کړې دي. لومړی مې ترې همدغه مسله پوښتنه کړې ده، پوښتلې دي چې د دوی په نظر څومره تاثیر به ولري چې امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او وضعیت به په څه حالت کې وي.
افغانستان کې ستونزې د بهرني ځواکونو د وټلو نشته. د بهرني ځواکونو په موجودیت کې هم موږ هم نه دی لیدل. زمونږ لسونه وژل شوې دي، طالبانو دیو په انتحاریانو په خپل وحشت او دهشت کې د منځه وړې دي، او په تاسف سره کله کله بهرنیان او زمونږ خپل حکومت نظامی ګروپونه هم داسې غلطیګانې کړي دي چې د منلو وړ نه دي. نو ولسونه خو خامخا په دواړو خواوو کې قربانیان دي. خبره په چی کې ده چې د دیو د ځواکونو وتل بدون د هیڅ نو شرایطونو دا یو لوی ستونزه افغان حکومت ته او افغان سیاسي چارواکو ته منځته کوي. په دې چې دغه ته د سولې په حق باندې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی، د اوربند په حق باندې هیڅ خبرې نه دي شوې. دا شرایط د دیو د خپل د امریکا او د طالبانو د تړون یو شرایط نه و چې اوربند باندې خبرې کیږي، بین الافغاني خبرو ته قوت ورکول کیږي. دا تضمین هم نشته چې طالبان به په راتلونکي کې د تروریزم د نړیوال تروریزم نه استفاده نه کوي، ځکه چې اوس هم دغه شواهد موجود دي چې دی په یو شکل نه یو شکل په دغه موضوع کې ښکیل دی. او دا یو تاریخي رابطه ده دی په منځ کې واغ او نړیوال تروریزم په منځ کې چې د منځوړل د سیاسانه خبره نه ښکاري.
څومره دغه ویره متصوره ده چې بیا د نویمو کلونو سناریو تکرار نشي؟ هلته شورویان ووتل، ګډوډي راغله، جنگونه پیل شو، طالبان چې لای سوله نه ده کړې، هوکړې نه ده لاسلیک کړې. څه فکر کوئ په لویو ښارونو باندې به حملې زیاتې شي که څنګه؟ څه وضعیت به پېښ شي؟
نویمه لسیزه کې هم موږ داسې تصور کوو چې هغه په اصطلاح سیول وار او یا منځنۍ یا کورنۍ جګړې وي، خو په حقیقت کې که هغه جګړې ته یو نظر وکړو او اوسنۍ حالت ته وګورو، دا بس د کورنۍ جګړې نه دی. ورور د ورور په مقابل کې نه جنګیږي. صحیح ده چې ورور به په ورور او تربور به د تربور په مقابل کې نن جنګیږي په افغانستان کې، په ظاهر کې دغه ښکاری. خو دغه جنگ تر اوسه پورې، تر کوم ورځه پورې چې بهرني ځواکونه دي، دا جنگ بهرني ځواکونه چې د لویدیز نه بهرني متحدین سره راغلي دي او د طالبانو په منځ کې یو جنگ ښکاري. خو په حقیقت کې د راتلونکي کې کوم څه چې ډېر د اندېښنې وړ دی چې دغه جنگ د نړیوال کچې نه د راشي د سیمې په کچه باندې، او دلته ایران او سعودي او پاکستان او هندوستان او نه پوهېږم بل مملکتونه، روسیا، چین، دا دیو خپل هغه پراکسی قدرتونه یا خپل هغه محوري چشه وی ورته دی، دا قوت
نیابتي ډلې، بله
اساسي نیابتي ډلې. دقیقا اساسي خبره دا غلطه چې تمه کیږي هغه دا چې آیا زمون نننۍ سیاسي مشرتابه په افغانستان کې آیا د دې توان دی په دې خو دنیا ولیدل او ولیدل چې څنګه هر څوک خپل په منافع باندې کار کوي، آیا د دیو کې دغه ورتیا پیدا شوې چې دغه نیابتي جنگ دغه سیمه ایز نیابتي جګړې نه دیو مخنیوي وکړي؟
تاسو څه فکر کوئ په دې مسله کې؟ ښاغلی امر الله صالح د ولسمشر مرستیال په خپل فیسبوک لیکلی چې جو بایدن سره په خبرو کې دا ماضر و هغه ته ویلي چې افغانان کولی شي د طالبانو په وړاندې د خبره له خپلو حقونو دفاع وکړي او دومره ورتیا لري، فکر کوئ چې همداسې ده؟
چې د صالح صاحب خبرې نه اوس هم د سولې آواز نه راځي، د جنگ او د جګړې آواز راځي. زما د یو افغان په توګه باندې تمه د حکومت نه دا نه دی چې امریکایان ځي او دا جګړه به مونږ ګټو. دا جګړه که د ګټلو وای خو ماغه امریکایان به یې ګټلی وای کنه. اوس مونږ دغسې حالت کې یو چې د سولې په لاره کې تر هر وخت د مخې زیاتره کار وکړو، او که طالبان پس دینه چې طالبان خو وایي چې زمونږ جګړه اصلا د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې جګړه ده، دیو چې ووځي بیا نور مونږ جګړه پرېږدو. نو که چېرته طالبان واقعا په دغه خبره کې خپل صداقت وښیي نو بیا توقع دا نه دی چې مونږ دې جګړې ته ادامه ورکړو. ولې دا جګړې ته ادامه ورکړو؟ بیا نو راځو دغلته انتخابات کوو، که هر څوک په دې انتخاباتو کې وګټو بیا به قدرت هم هغه مخکې وړي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې بنسټ مشره ډاکټر اورزلا اشرف نعمت وه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه چې څه تاثیرات به ولري. هغې وویل چې دا تر ډیره پورې د امریکا یو سیاسي پیغام، خو په داسې وخت کې چې شرایط نوي مهیانو په افغانستان کې ښایي د دې په خبره باندې وضعیت ښه نه وي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتا په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس به ورشو تخار ته. هلته د رستاق په ولسوالي کې د 15 کلو لپاره د څښاک د پاکو اوبو غم خوړل شوی دی. چارواکي وایي چې د څښاک اوبو دوه لویې شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې له دې وړاندې د یادې ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسېدونکو د پاکو اوبو له نشتوالي شکایتونه کول. تفصیل په دغه راپور کې
د چارواکو د خبرو له مخې چې په دې پروژو کې د درې ښوونځیو ودانۍ او د څښاک د پاکو اوبو دوه شبکې شامل دي او مالی لګښت د افغانستان دولت له لوري ورکړل شوی. د تخار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینیر سیب غت الله نظری په دې اړه وویل:
د رستاق ولسوالۍ په دغه حساب سکلي کې د څښاک د اوبو رسونې پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارله او په دې پروژه څه باندې 4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی، او په دې کلي کې څه باندې 400 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې.
چارواکي وایي د رستاق ولسوالۍ د یو شمېر سیمو خلک له کلونو راهیسې د څښاک اوبو له نشتوالي سره مخ وو، خو د دې پروژو په ګټه اخیستو سره د 15 کلو اوسېدونکي چې کابو 6000 کورنۍ دي له پاکو اوبو برخمن شول. د تخار ولی مولوي عبدالله قرلوق په دې اړه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل:
دو شبکې آب رسانی را به قیمت مجموعي 87 میلیون افغانۍ قریجاتو کې
د څښاک اوبو په دې دوو پروژو څه باندې 80 میلیون افغانۍ لګ شاغلي. پخوا کلیوالو د څښاک اوبو ته لاسرسی نه درلود او په ډیری خواري به له لیرو سیمو غیر صحي اوبه راوړلې. خو د دې پروژو په ګټه اخیستلو سره د 15 کلو اوسېدونکي د څښاک له پاکو اوبو برخمن شول.
دا چې د دې پروژو په پلي کولو سره د سیمې د خلکو ستونزې څومره هوارې شوې دي؟ د نمړي ولسوالۍ د سب ذکلي یو اوسېدونکي 40 کلن شمسالدین په دې اړه وویل:
پیش از دې نمې قریه ایم روسای کې ما زندگی میکنیم، اینجا آب یا شامیدنی نبود. ما از
بخوا زمونږ د کلی خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ وو. خلکو به د ډنډونو د رود او د حوضونو له ککړو اوبو ګټه اخیست، او له همدې امله به خلک او ماشومان ناروغان کېدل. خو اوس چې زمونږ کلي ته د پاکو اوبو پایپونه راغلي دي موږ ډېر خوشحاله یو.
د خلکو د خبرو له مخې چې پخوا د پاکو اوبو نشتوالي له کبله د دوی ماشومان په ډول ډول ناروغۍ اخته کېدل، او ان ځینې به د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوه. د رستاق ولسوالۍ د چپخانې د کلي یو اوسېدونکي 35 کلن خیرالله په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
مردم از جوی آب میخوردن، آب جمع میکردن، آبای باران را جمع میکردن.
په خوا به خلکو د باران اوبه زیرمه کولې او له هغه به یې ګټه پورته کوله او خلک به ناروغه کېدل. له نیکه مرغه اوس موږ د کلي خلکو پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړی او شته ستونزې هوارې شوې دي.
رستاق د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. په دې ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پراخ حضور ترڅنګ وسلوال طالبان هم فعالیت لري چې پر عامو خلکو یې د ژوند فضا راتنګه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پیښور کې په دولتي کچه نوې جوړ شوی د زړونو د ناروغانو ځانګړي روغتون پشاور انسټیټیوټ آف کارډیالوژي کې افغانستان سره تعلق لرونکو ناروغانو لپاره ځانګړي اسانتیاوې برابرې شوې دي او په دې اړه باندې یو مرکز هم جوړ شوی. د دې څنګه چارواکو په خبره افغان وګړو ته به ټول سہولتونه ورکول کیږي. په پاکستان کې د افغانستان قونسلګری هم له دې ګامار کله کړه. نور حال له پیښور د شبیر احمد جان پراپور کې.
پیښور کې د زړونو ناروغو ځانګړې اداره پیښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي چې په 14 دسمبر 2020 کې خوشا سلور میاشتې وړاندې وزیر اعظم عمران خان پرانسته کړې وه، پکې پاکستان کې میشت او د افغانستان راتلونکو افغانانو د سنتیو لپاره خصوصي مرکز جوړ شوی دی. د دغه هسپتال مشر هاسپټل ډایرکټر ډاکټر شفا حیدر مشال لیړو ته ویل
مونږه سرویس چې نو پاکستانی مروریانو ته کوریانو ته او افغانوریانو ته خوریانو یو شانتي دي. مونږه سفر کنه ګورو یو شانتي خپل مډیس ته ګورو او ایکولی هغه ته مونږه فسیلیټیشن ورکو. مونږه اوس سٹارټ واغش ته مونږه کسانو مهایر کو لګیا چې کوم افغان جبې دي هغه ویلی شي او هغه افغانستان نه یدل تنه سو کوم افغان برادر راځي نو هغه ته هغه خپل خبره ورته کول شي او مونږه هم ورته فسیلیټیشن طریقې سره ورکول شي. مونږه هغه هایرینګ کو لګیا
دغه ژوند ناروغو ځانګړي روغتون کې 13 سلور میاشتو کې تر یو نیم سلو افغانستان سره تعلق لرونکو ناروغو کتنه درملنه او د زړونو اپریشن هم شوی دی. د اسپیټال ویاند رفت انجم په دې باب لوای
مونږه تقریبا یو سل او سوارلس افغان چې کوم وګړي دي هغه په اوپیډي کې معاینه کړي دا او دروشت نه زیات شي دي د هغه انجیوګرافي او انجیوپلاستي شوی دي او د یو لس کسان داسې دي هغه لمونږه اوپن هارت سرجریز کړي دي مطلب دا هغه اپریشن هم شوی دي.
د اپریل په 12 دغه اسپیټال ته پیښور کې افغان قونسل جنرال نجیب الله احمد زه هم د روغتون د مشرانو په بلنه دوره کړه وا او د اسپیټال انتظامی سره لیدو کاتو ورستو د دې ګام هرکلی کړه وو او ویلی وو چې افغانان زیاتره ولس مالی ستونزې لري نو باید د درملنې په وخت دې ته هم وکتل شي. د پیښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي مشر ډاکټر شفا حیدر تر مخه پی ای سی یا د زړونو د اسپیټال کې لس کم 300 بیډونه دي چې پکې 55 انتهایی نگهداشت والے دي، شپږ اپریشن کمرې او واډونه دي او دغه شان شپږ لیبارټری. خو وايي موجوده وخت کې ټول اسپیټال په مکمله توګه لا کار نه دی پیل کړی او راتلونکي تر شپږو میاشتو به د عملی او اسانتیاوو پوره کېدو وروسته په مکمله توګه کار پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوس به هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه د ځینو خلکو غږونه درته خبره کړو.
یونس خان اڅکزم د کندهار شهر څخه دا چې امریکایي ځواکونه 15 وروسته وزي د افغانستان څخه دا د افغانستان لپاره ډیر ښه خبر دی. امریکایي ځواکونه هیڅ یو نړیوال طاقت نور طاقتونه هغه نشي کولای چې بل هیواد درابه د وساتي او ماغو ته مرستې ورکړي یا غو باندې خپل اشغال دوامدار وساتي. نو و چې امریکایي ځواکونه وزي دوی باید چې په مسلمانه طریقه د افغانستان څخه ووزي.
زه ډاکټر محمد الهام د هرات نه خبرې کوم. او دا د امریکا د ولسمشر د بایدن کوم وایداوي چې کړی دی یا کوم تصمیم چې دی نیولی زه د دې په اړه ټاکلو نیټه باندې چې سپتمبر میاشت خو دې هم زه شک پکې وینم ځکه په هغه کې بیا یو قسم نالی چا فارسي متل دی وایي رای ګنجشک پکې پریښی دی کنه بیا هم ویل چې دا به مشروط یو مسله او بل زه په خپل د دې اعلان نه متاثر یم ځکه چې دا خدای دې مکه چې زمونږ هیوا دی یو بل خواته یونسید مدون کو فل کر کوم سلام ولې کوم او دا خبره صحیح ده چې افغانان ډیر در پتره دي باید مشران چې رحم ونه لري نو رحم څوک لري باید د کوم څه تیر چې افغانان دا شل کال نه بلکې څلوېش کال دا در پتره سی وي په دا وسه روزه کې موږ یې وینو روزه ما ته وړي افغانان نه لري خدای دې جنگو د لاسه ما وای په دوه کوټو نشته کېدلی طالبانو چې څو کال باچی وکړه په ژوند کې دا دوه شان ضروري دي. اول امن دی
دویم سره خپل کار تور لای طالبان په یو شکی اسلامي نظام راسي ار سره خپل کار تور لکه دلای شي امن راتلای شي چې نړیوال د کومک او سره وکي اسلامي نظام جوړ شي هغه بالکل داس خوشحالي راځي چې هغه امن دي موږ امن واړو
چې هغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره اړیکه کیما زما په نظر باندې د دوه د تړون په اساس امریکایي ځواکونه باید افغانستان نه ووځي د نوتلو په صورت کې طالبان باخره جنگونه او رانی دربدرې زیاتیږي او بل ډیره مهمه خبره دا ده چې په متحده ایالاتو باندې خلکو اعتماد لمن لاړ شي هیڅوک په دې باندې بیا اعتماد نه کوي ځکه ټرمپ ایران سره یو موافقه لاسلیک کړې وه هغه د اوسني جمهور رئیس زمان دغه کړله هغه دمان ځای وړله او اوس دوی د طالبانو سره ټرمپ دا شی کړی و نو چې جو بایډن راغی دغه دمان ځای وړله طالبانو ګواښکړی که امریکایي ځواکونه ونوځي په ټاکلي وخت باندې مونږ جګړې ته شدت ورکړو نو دغه مسؤلیت یې امریکا په غاړه دولته خو افغانستان باندې که نه
دا مو خلکو غوښنه ول افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه باندې مخترالي غلي اوس هم د افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دی لاند خبرونه له احمد تکلورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له ولس مشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله او نورو چارواکو سره د کتور مقصد په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی افغان چارواکي وایي چې امریکا له افغانستان سره د همکاریو د یوې نوې لړۍ د پیل خبر ورکوي ناتو اعلان کړی چې له افغانستانه د غوث ملاتړ د ماموریت د ځواکونو وتل به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په یولسمه بشپړ شي پرون له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په همدغو نیټو بشپړ شي امریکایي سناتور لنسی ګراهام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایډن پریکړه ناسمه بللې ده هغه ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د هغې بیمې فسخه کولو ته ورته دي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په څیر پر امریکا د نورو تروریستي حملو مخه نیوله د امریکا ولسمشر جو بایډن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړې چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکېچ له کمېدو سره مرسته وکړي د ایران د اټومي موافقه د احیا کولو په اړه خبرې نن بیا د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیلېږي او امریکا په پام کې لري چې نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي د راپورونو له مخې دا بندیزونه پر هغو شاوخوا دیرشو مؤسسو لګول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنو یا د امریکا د لویو دولتي شرکتونو د کمپیوټرونو په حق کولو تورنې دي
اوس هم سپورتي خبرونه واوري
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دوی مشرتابه په وړاندې زو د جمهوري ریاست د عالي مقام په هدایت سره په فراه ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته د یو معیاري کرکټ لوبغالي د جوړېدو لپاره 25 جریبه ځمکه په واک کې ورکړل شوه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه ځمکه نن د قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته په فراه ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ولایتي استازي عبدالمالک ځلان ته وسپارل شوه ښاغلی هوتک وایي په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د لوبغالو د جوړېدو لپاره ځمکې ځانګړې شوې چې د قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته په واک کې ورکړل شي د افغانستان د اتلتیک لوبو لوبغاړی کریم یاقوت او د هغه روزونکی فیروز سخیزاده په هفت ماراتون لوبو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته لاړل د بدني روزنې ریاست مطبوعاتي غړی مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دا نړیوالې لوبې به څلور ورځې د تاجکستان دوشنبې ښار کې د 3 هیوادونو ترمنځ ترسره شي له دې وړاندې د دغه هیواد د اتلتیک ملي ټیم بل لوبغاړی محمد رضا فیروز کوهی د ایران په نړیوالو لوبو باغبان باشي کې وتوانی چې د 1 لوبغاړو ترمنځ د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي د هندوستان آی پی ایل سیالیو په شپږم لوبه کې سنرایزر حیدرآباد له رویال چیلنجرز بنګلور سره لوبیږي دا لوبه نن د افغانستان پر وخت په 6:30 بجو پیلېږي حیدرآباد او بنګلور لوبډلو دا دوهمه سیالۍ ده چې ترسره کوي حیدرآباد خپل لومړنۍ لوبه بایللې او بنګلور بیا ګټلې ده د حیدرآباد په لوبډله کې افغان لوبغاړي راشد ارمان محمد نبی ساحل او مجیب الرحمن لوبیږي پر نسی شنبه کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړې چې په پایله کې ممبئی انډینز لوبډلې د لس منډو په توپیر کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه
اوس هم د روژې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی لنډکی پروګرام او بیا وروسته دوه اونیزې خپرونې د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی راډیو ډرام.
ازادي راډیو درنو ریدونکو سلامونه د جلال آباد خار دی او د جلال آباد خار درمسال شاوخوا سیمه دا د غسیمه چې زموږ هوادوال پکې پکورې او سمبوسه او چکنی خرڅې ډېرې مشهور دي خوندور دي د ډېرو لورو سیمو نه دغلته خلک په سمبوسو او پکورې او سرازي چکنی وړل دي. زموږ ځینې هوادوال ته لګیا دي د روژې ماښامې لپاره دوی لا هم پکورې پخې سمبوسه پخې ورسره غږې ګوشي دوی په څه وضعیت کې دي؟ سلام درسلام شیخ خپل نوم واخله.
زما نوم ګلکریم کریمی دی او د ننګرهار اوسېدونکی یم. د خیوې ولسوالۍ ما
څومره وخت کېږي دلته په پکوړې او سمبوسو په خولو باندې بوخت دی؟
شل کاله کېږي دلته چمدا پکوړو کار کوم.
اوس کار روزګار څنګه دی؟
شکر دی الله نه راضي او ښه دی. مخ خیال نه ډېر ښه دی انشاء الله.
روزه کې خی که بوزه کې؟
بوزه کې زمونږ کار خی روزه کې کار په دې خی چې بوزه یې سار نه لګیا کېږي تر ماخستن نه هو پورې ښه کاري ماشاء الله. اوس دی نه هغه بجې راځو سار کې او ماهام ازانه پورې کار کو بیا ځو کور ته.
هغه پکوري او سمبوسي خو په جلال آباد ښار او نورو ځینو کې هم ډېرې خرڅېږي خو دا د درمسال یو ځانګړی نوم لري. د دې علت څه شی دی؟
د دې علت دا ده چې دا یې مخکینی دی. د نجیب د وخت هم دا دوکانونه دي او دلته بس کوم دې پکوړو باندې دا ډېر مشهور دی پوه شوي. او بس خلک هم ډېر تندې زیاده کوي چې درمسال پکوړې دي مخ دا سکانو سره اوس مونږ سره دي.
درمسال پکوړې ډېرې خوږې دي که چکنی؟
بس دواړه خوږې دي خو چکنی ډېره خوږه ده.
فکر کوئ چې دا دومره خلک چې علاقه مندان دي د دې ځای دا یوازې نه سبب چکنی ده؟
او چکنی ده. چکنی نه پکوړې مونږ سو بیان.
او چکنی کې څه اچوي؟
چکنی کې آلوګان دي اوګه ده مرچک ده او رنگ ده. بس همدغه باندې دا خرسي چکنی سوګیالی نه.
اول که چې د کاروبار دا شروع کو او اوس دې حالت را رسیدلې کوم وضعیت کې ښه شوی؟
او شکر دی ولې نه ډیر مخکې نه ډیر ښه شوی دی. مخیا وخت شاګرد اوس استادان یو
وهیله خود را ته وای وهیله
مونږ غواړو چې په دې وطن کې زمونږ سوله راشي آرامي راشي چې مونږ هم پوه شو چې خپل په کار روزګار باندې پوه شو. دا هم هیله ده د هغې نه.
ډیره زیاته مننه.
انشاءالله اوس یې کور ودان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. ولی یو شمیر ماشومان نورو ته تاوان رسوي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کېدی شي دا ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په کور کې کېدی شي همداسې رواج وي، همداسې دود وي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟